په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. یو امریکایي لوړ پوړی چارواکی وایي چې د امریکا د متحدو ایالتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال پای ته رسېدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. میری ایلن مګراوارټي پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک خبر اعلان ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ وو او د دې هیواد شاوخوا 3 میلیون وګړي یې اغېزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وویل په تېره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغېزمنېدونکو د شمېر د لا زیاتېدو تمه کوي. مګراوارټي زیاته کړه د نقدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کېږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي که نه وویل نه، او زیاته کړه چې په دې برخه کې دوی له هیڅ ډول خنډونو سره نه دي مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دو جاریک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هیواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دو جاریک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په 3 میاشتو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ونه رسېږي پر افغانستان به برېښنا قطع کړي. د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. ډبلیو ایچ او همداراز وایي د اګست له میاشتې را په دې خوا یې مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 360 روغتیایي مرکزونو ته استولي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ شته. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره د سپین بولډک چمن لاره خلاصه نشي په میلیونونو افغانۍ زیان به ور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچ میوه مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوه، د سبزیجاتو، د پیاز مچران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمنځ لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبې راهیسې بنده کړې ده. د کندهار ولایتي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستاني لوري ستونزې جوړولې نو لارې بنده کړه. چارواکو نه دي ویلي چې څه ستونزې وي، خو دا خبره یې کړې ده چې له پاکستاني لوري سره په خبرو دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.5 ثبت شوی، لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي چې دغه زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت کوټه په لویدیځ 100 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و، هارنای غرنۍ سیمه ډېره اغېزمنه کړې ده. د بلوچستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس نصیر ناصر ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي او ویلي دي چې د دې زلزلې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیمې ته یې مرستندویې ډلې رسېدلي او هڅه کوي چې زیانمن شوو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د سیمې په یوه کان کې د لږ تر لږه څلورو کان کیندونکو د مړه کېدو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې وروستۍ ورانوونکې زلزله په 2015 کال کې شوې وه چې له امله یې شاوخوا 400 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال له پای ته رسېدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه د یو جکپوړي امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شي چین پینګ به د ویډیوي اړیکې له لارې سره ګوري. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطي خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې پر دغې دوه اړخیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د اسپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل تر اوسه د دغې سرمشریزې جزئیات نه دي بشپړ شوي. د امریکا او د چین د ولسمشرانو ترمنځ دغې مجازي غونډې خبره وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جکپوړي ډیپلوماټ یانګ یچی سره وکتل. سپینې ماڼۍ وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پارونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د پیکینګ لخوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو د زندې کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ور پرانستی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین له لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوي. پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبره وکړه.
زموږ ملي د شوي تړون له مخې د اوکراین د ګازو د ترانزیت شبکې له لارې په کال کې 40 میلیارد متر مکعب ته رسېږي او سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې ګازپروم شرکت د اوکراین له لارې صادرات 8% زیات کړي دي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې د اوکراین له لارې به زموږ د ګازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکراینی چارواکي بیا بیا دا خبره کوي چې د نارت سټریم دوه په نوم د ګازو د نوي پایپ لاین جوړي دا اوکراین ته د روسیې د ګازو د ترانزیت له درکه د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم وغوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده شبکې باندې د امریکایي ځواکونو د لومړۍ حمله ورځ ده. دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شوه چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او واشنگتن ته وسپاري. نور په دې راپور کې
له نن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش له سپینې ماڼۍ په سپینه ورځ خپل ولس ته وویل چ پر افغانستان حمله وکړه.
Good afternoon. On my orders, the United States military has
غرمه په خیر. زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو.
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره مل ده او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. شغلی بوش څرګنده کړه چې تر 40 ډیرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله دوی اونۍ وروسته تر دې وشوه چې سپین ماڼۍ له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو غوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشران چې پر امریکا یې برید کړی دی وروسپاري، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایم میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستان د وسلوالو ترهګرو مشي کوله په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اسامه په مشي دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یو الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دې حملو کې نشته 3000 کسان وشل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
Good evening. Today our fellow citizens, our way of life,
ما شام پخیر نن زموش پر خلکو او د دوی د ژوند پر بڼه او زموش پر ازادۍ برید وشو. یو لړ قصدي او وژونکي تروریستي بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموږ د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسؤول کسان پیدا کړي او عدالت یې راکاشي.
د 2001 کال د اکتوبر له 1 وروسته په افغانستان کې جګړې 40 کاله دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شوه چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره باید کې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وویستل.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لی آزادی رادیو.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د ایمیل آنلاین ورسپانې په افغانستان کې د داعش پر زیاتېدونکو وسلوال فعالیت باندې لیکنه کړې. ورسپانې په دغه لیکنه کې پر دې تبصره کړې چې داعش ډله په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو د وسلوالو حملو په نتیجه کې ځپل شوې وه، خو بیرته د دویم ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې په کونړ ولایت کې ورو ورو فعال شوه. ورسپانه وایي داعش ډله د هیواد په مختلفو سیمو کې د حملو مسؤلیت مني. میل آنلاین د طالبانو د ویان زبیالله مجاهد له قوله لیکي د دوی کسانو د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د سه شنبې په شپه څلور داعشیان له وسلو او د هویت لاسنادونو سره نیولي دي. د اگست لا 15 منټي چې کابل د طالبانو لاسته لویدلای داعش ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. ورسپانه زیاتوي چې داعش ډلې د سه شنبې په شپه کونړ ولایت کې د طالبانو یو موټر بم په نښه کړ چې یو شمېر طالبانو ته یې مرژوب لواړوله. دغه ډلې په کابل کې د تېرې یک شنبې په ورځ د عیدګاه جومات مخې ته د برید مسؤلیت هم ومانه. په دغه برید کې 5 ملکي کسان ووژل شول. د مطلب لیکوال د کابل پر هوایي ډګر د اگست 26 نیټې انتحاري حملې ته هم اشاره کړې چې پکې د میل آنلاین د ورسپانې په وینا د 13 امریکایي ځواکونو په ګډون 109 کسان ووژل شول. ورسپانه وایي چې جلال آباد د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ د رقابت او جګړې ډګر دی. ګارډین ورسپانې افغانستان ته د برتانوي چارواکو په ورتګ لیکنه کړې. د مطلب لیکوال پاتریک وینتور کاغلی چې برتانوي چارواکي د طالبانو پر لاس د کابل نیولو وروسته په لومړي ځل افغانستان ته ورغلي او په کابل کې یې د بشري بحران د ختمې او همدارس په خوندې توګه د برتانوي اتباعو د بیرته راستنېدو په اړه خبرې کړې دي. لیکوال وایي دا د طالبانو او د غربي نړۍ د سیاستوالو ترمنځ د لومړیو سیاسي اړیکو ښکارندوی کوي. برتانیا په افغانستان کې رسمي ماموریت نه لري، خو د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت په قطر کې فعال دی. د افغانستان لپاره د برتانیا د لومړي وزیر خاص استازی سیمون ګاس او په دوحه کې د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شارج دافیر یا د چارو مسؤل مارتین نیډین 13 اونۍ کابل ته سفر کړی و. د افغانستان په اړه د ګارډین په دغه مقاله کې راغلی چې دغه برتانیوي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی، د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا غنی برادر او مولوي عبدالسلام حنفي سره په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین د ختمېدو په اړه خبرې کړې. ورسپانه زیاتوي چې دواړه لوري په همدې هم غږېدلي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د تروریستانو په ځاره بدل نه شي او دا چې څه ډول وشي کولی په مسون ډول برتانیوي اتباع له افغانستان نه انګلستان ته انتقال کړي.
د سندرو
میلمانه